ቤት ነው ከወሉ።
ስታሱ ፔራም ስታሱ ነዘርዴ
دوستانو د یو شمیره مفخنانو نظرونه مو ورېدل چې د اساس رادیو ته خپل د خپل سیمو ستونزې او شکایتونه راستولې او شریک کړي وو د اساس رادیو خبرونه پر اساس رادیو وب پاڼه هم کتلای شي پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org اوس بل اجمل ان څخه یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې وورو
په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ عمومي کمانډان وایي چې د طالبان افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني د دې ډلې پر ضد به جګړه شدید کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزی کومندوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو بریدونه کړي دي چې د داعش د یو ځای قمندان په شمول یې درې تنه وژلي او دوه تنه یې ژوندې له ځان سره بیولي. له بادغیس او فراه ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته وسلوالو طالبانو تیر شپه د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي چې لږ تر لږه د افغان امنیتي ځواکونو نه سرتیري پکې وژل شوي. دا چین په جنوبي ولایت کوانګ ډونګ کې د سمندري طوفان له رسېدو مخکې چارواکو دغلته شاوخوا 2.5 میلیونه خلک له سیمې څخه ایستلي دي. او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیه ته رسیدل نو موري خبرداري ورکړی چې روسیا څخه ویل پیسو او نفوس څخه په کار اخیستو د پخواني یوګوسلاویا د دې جمهوریت د نوم د بدلون پر سر د راتلونکو ټول پښتنې په وړاندې خندل پیدا کړی.
له اجمل ان څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی شئ د ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پر منځنۍ صفات ولس اشپژنوي او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې ووري. اوس په لا وصل وسال څخه سپورتي خبرونه ووري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل د شپږکلنو فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې فجر افغان د میوند لوبغالي ته ماتې ورکړه او د اردو استقلال لوبغالي ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې په لومړۍ لوبه کې د فجر افغان لوبغالي د میوند لوبغالي ته 3-2 ګولونو په فایل سره ماتې ورکړه او دوهمه لوبه بیا د استقلال او اردو لوبغالي ترمنځ 3-3 په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. ټاکل شوی چې د دغو سیالیو د نن ورځې په لوبه کې د آریا ټارګټ لوبغالي د تاقي ظفر لوبغالي په وړاندې د لوبي ډګر ته راشي. سالې د تریاک شمپ کورس د سوار لسلوګلو په ګډون د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوپالی کې پیل شوی چې یو میاشت په دوام کوي. ترین باګو نایټ رایډرز لوبغالې د دریمز لپاره د ویسټ انډیز غوړل سالې وتلولي په خپل نوم کړ. په دغه سالې په پایلو کې امازون واریرز لوبغالې لومړی بیټینګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د نه لوپاړو په ځین سره د ترین باګو نایټ رایډرز لوبغالې ته د یو سلو اتسل وسمنډو هدف وټاکه. په جواب کې د ترین باګو نایټ رایډرز لوبغالې ورکو شوه هدف د لوبي په تر سم کې د 2 وکټو په ځان سره ترلاسه او لوبه د 2 وکټو په توپیر وګټله. کولن منورو په دغه لوبه کې 8 نسوځیدلې منډې وکړې او د فایلو به د غوړ لوبغاړي ترڅنګ د کربین پریمیر لیگ سیالیو غوړ لوبغاړي هم ونمول شو. او د 2013 کال والیبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې ایتالیا ډومینیکا ته، سربیا استرالیا ته او بلغاریا کیوبا ته مات ورکړه. په لومړۍ لوبه کې ایتالیا په دریو میدانونو کې 15-12، 15-13 او 15-15 په نتیجې سره دومینیکا ته مات ورکړه. په دوهمه لوبه کې سربیا 3-1 په وړاندې له استرالیا نه او په دریمه لوبه کې بیا بلغاریا 3-0 په وړاندې له کیوبا نه لوبه وګټله. د والیبال نړیوال جام سیالۍ د 23 هیوادونو په ګډون په ایتالیا او بلغاریا کې روانې دي.
د دولت وسلواله مخالفینو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ولاړ د سرتیرو په څیر جګړه کوي او ډېر تلفات هم ورکوي، خو نه د سرتیرو په شان په وسلو مجهز دي او نه هم له ورته مالي امتیازاتو برخمن دي. دا د افغانستان پولیس دي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس یو راپور چمتو کړی دی چې دغه راپور مهم ټکي نوري اسنوري راخیستی دی.
پولیسو تیره میاشت په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې په وړاندې مقاومت وکړ او د دغه ستراتیژیک ښار په دفاع کې نوي غړي ووژل شول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په لسګونو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو پر امنیتی چارواکو انتقاد داده چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې مخته وړل د افغان سرتیرو کار دی نه د پولیسو. او یو علت هم چې ډیر پولیس د ناامنیو په پیښو کې وژل کیږي د پولیسو لخوا همدا د یوې بلې دندې چې د هغې لپاره نه دوی روزل شوي او نه هم په وسلو سنبال شوي مخته وړل دي. په غزنی کې د محمد زمان په نوم یو پولیس رویترز ته ویلي چې پولیس هم د خپل هیواد لپاره جګړه کوي خو له هغو امتیازاتو او درناوي څخه چې سرتیری برخمن دي دوی نه دي. هغه په دې اړه د خپلې ناراضایتۍ د څرګندولو تر څنګ پر حکومت انتقاد وکړ چې په غزنی کې پولیسو ته ډیر تلفات ورسېدل خو نه ورته پاملرنه وشوه او نه یې هم تر اوسه تنخواوې ترلاسه کړې دي. له ازادي راډیو سره په تماسونو کې هم ډیر ځلې پولیسو د تنخواوو ستونزه رابرسېره کړې ده.
ما یک پلیس ملی هستیم، سه ماه میشه که ما تنخواه خود نگیریم، در قندهار وظیفه داریم، یعنی بسیار در مشکل هستیم. تو باور کن که نمیدی که تیر شد می اولاده ما می تو گوشنه و ترشنه سالوچ پالوچ گشت، یعنی ما نمیفهم که علت دیزی چی هست.
په هغه راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت په تیره مارچ میاشت کې خپور کړی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د واقعي 324,028 غړو له جملې 109,165 افغان ملي پولیس ښودل شوي چې دا د امنیتي ځواکونو د ټاکلي 325,000 کسیز تشکیل په چوکاټ کې د پولیسو په سلو کې 11 کموالی په ډاګه کوي. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال د یوه پلان له مخې د افغانستان سرحدي پولیس او د عامه نظم پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو پورې تړل شوي او د دې کار هدف دا و چې د عادي پولیسو جزو تامونه د قانون د تنفیذ چارو ته ډېر پاملرنه وکړي. د پنټاګون د راپور له مخې په تشکیلاتو کې له دغه بدلون سره سره د پولیسو د رول په اړه د پام وړ بدلون په برخه کې پرمختګ ډېر ورو دی. د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې مخکې له دې چې د افغانستان پوځ د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي پولیسو په یوازې سر 28 ساعته مقاومت کړی و. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې پولیسو د طالبانو د حملې په وړاندې چټک عکس العمل وښود خو په دې خاطر یې ماته وخوړه چې دوی د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره سم روزل شوي نه وو او نه یې هم هغسې وسلې درلودې. د رویترز د راپور له مخې دې ته په پام سره چې طالبانو ډېرې سیمې لاندې کړې او د ولایتونو پر مرکزونو یې حملو ته زور ورکړی داسې ښکاري چې د پولیسو رول لا په زیاتېدو دی. په تېره بیا د تلې د میاشتې د انتخاباتو د امنیت د ډاډمن کولو په برخه کې چې وسلوالو مخالفینو یې د ګډوډولو ژمنه کړې ده. بهرنیو مرستندویانو په تېره بیا د امریکا متحدو ایالتونو چې ټاکل شوی روان کال د افغانستان پولیسو ته $168 میلیون بیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تنخواګانو د پروسې د ښه کولو د پولیسو له لیکو د فاسدو مشرانو د لرې کولو او د خیالي پولیسو په نوم د تشکیل د له منځه وړلو په ګډون د پراخو اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړی. خو په وروستیو کې د غزنی د پولیسو او په ټوله کې د پولیسو شکایتونو حکومت دې ته اړ کړ چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره نوې ژمنه وکړي او هم پولیسو ته نوې ښې وسلې وسایل ورکړي. د کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وویل چې په راتلونکي یوه میاشت کې به پولیس نور په ډیرو حساسو ځایونو کې د تلاشۍ په پوستو کې نه وي بلکې د ملي اردو سرتیري به هلته ځای په ځای شي. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دغه راز ویلي چې په نوي مالي او دفاعي بودیجه کې به د پولیسو تنخواوې هم زیاتې شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او کارپوهان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې څرګندونو په اړه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت به ورکوي بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر وایي چې پاکستان دې د افغان ځوان کهول ته د طبیعت ورکولو پر ځای له افغانانو سره د سولې او پرمختګ په برخو کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې هغه افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکوي د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور له موادو سره سم ده. خو د دوی په خبره پاکستان باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې لټینګښت او د دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي قیوم سجادی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زو اگر حکومت پاکستان میخواهد که با افغان ها همکاری بکنه تسهیلات لازم
دو موبایل که د پاکستان حکومت غواړي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د وسیدو اسانتیاوی برابر کړي باید لازم پروګرامونه ورته ترتیب کړي او کنه نو د اقدامات نمایشی دی او غواړي چې د عامه افکار او فشار لزانه کم کړي.
افکار عمومی که متوجه پاکستان است
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچۍ ښار کې یوې ناستې ته ویلي چې هغه افغانان چې ماشومان یې دلته زیږېدلي او لوی شوي هغو ته به د پاکستان پاسپورټ او پیژندپاڼه ورکړو. عمران خان ویلي چې دغه افغانان د اسنادو د نه لرلو له امله تعلیم او کار نشي کولی او که د پاکستان تابعیت پاڼه ولري تعلیم او کار به وکړي او دا کار به له ثبات سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان ناسم سیاست ته په کتو باوري نه دی چې پاکستان دغه خبره عملي کړي.
کله چې مهاجرتو یو داسې نور متبادلې دو طرفه ګټې راځي هغې کې د پاکستان په نیت کې د شک لرم، لاوس هم پاکستان دپاره یو مات ګوډ افغانستان ته ضرور دی. خو کله چې عمران خان دا خبره کوي د دې په خاطر باندې د هغه افغانانو چې په پاکستان کې دي د هغوی اعتماد جلبي دنیا ته وښایي چې دا د نړیوالو میثاقونو پر عملي کېدو کې متیقن انسان دی.
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر بیا په دې باور دی چې دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. د ده په خبره هغه ځوانان چې افغانستان ورته اړتیا لري پردي کېږي.
بعضې ستونزې هم منځته راوړي، ممکن په آینده کې ډېرې خطرناکې وي. نو نه پوهېږم چې په کوم نیت دا کار شوی دی. هغه افغانان چې هلته الوت شوي دي خورا ډېر دي، په هغه حالت کې به نیمایي وطن پاکستاني شي. نو دغه یو حالت منځته راځي، یو بد حالت.
افغان کارپوهان دا هم وایي په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې امنیتي ناخوالې روانې دي او د دوی په خبره په ټوله کې پاکستان لاس لرلی دی.
اوس هم د اوبو یوه مسله راخلو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د ورښتونو د کمېدو له امله هغه اوبه چې سیندونو ته لویږي په سلو کې 2.5% کمې سوي دي. د دغه وزارت مرستیال خان محمد تکل نن د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې له بده مرغه ورځ تر بلې د اوبو ذخیره او ځمکني سرچینې په هیواد کې مخ په کمېدو دي. د ولسي جرګې غړو په هیواد کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د ستونزو په اړه نن د کلیو او پراختیا، اوبو او برېښنا او د کرنې او مالداری وزارت چارواکي د ځواب ویلو لپاره ورغوښتي وه. وصل وسال نور تفصیل راکوي.
په هیواد کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په تړاو د ولسي جرګې د اندېښنو په دوام د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي د هیواد په 5 هغو حوزو کې چې دریابونه بهیږي په اوبو کې 2.5% کموالی راغلی. د دغه وزارت مرستیال خان محمد تکل د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته وویل د ورښتونو د کمښت له امله په تېرو 2 کلونو کې د اوبو کچه په کافي اندازه ښکته شوې ده.
یا د هغو اوبو کچه چې په سیندونو کې بهېدل 2.5% د اوبو کموالی په ټولو سیندیزو حوزو کې چې 15 حوزې دي موږ او تاسو ورسره مخامخ یو.
ښاغلی تکل وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو ستونزو ته د رسېدنې لپاره د اوبو برېښنا وزارت ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي. د اوبو د کچې ټیټوالی، په ښارونو کې د نفوسو زیاتېدل، وچکالۍ او د بندونو جوړولو ته نه پاملرنه هغه عوامل دي چې په اړه یې د ځواب ویلو لپاره د کلیو پراختیا، اوبو او برېښنا او د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي ولسي جرګې ته غوښتل شوي وو. د ولسي جرګې د غړو په خبره د هېواد 40 ولایتونه له ډلې تخار، کندوز، بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فرا، نیمروز، زابل، اروزګان، دایکنډي او بامیان له وچکالۍ سره مخ ولایتونه دي. د دغې جرګې غړي عزیز جلیس ویل د وچکالۍ له امله زیاتره سرځایونه وچ شوي او د کلیو خلکو هم ښارونو ته مخه کړې ده. د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې د وچکالۍ اوبو د کمښت له امله اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې پیښو ته د رسېدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم ویلي چې 15 میلیونه افغانان له وچکالۍ نه اغېزمن دي. ښاغلی فهیم اندېښنه ښودلې وه چې روان کال به د وچکالۍ له کبله د اوبو اړتیا زیاته وي. په ورته وخت کې د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي چې د ولسي جرګې د نن ورځې په استجوابیه غونډه کې ګډون درلود ویل چې دغه وزارت په یاده برخه کې د خلکو ستونزو ته د رسېدنې لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي. دی وایي د 13 نیمه ژورو او 16 ژورو ساګانو د کیندنې، د اوبو رسونې د 16 شبکو او د 12 پابا د اوبو د ذخیرو د جوړولو کار دوام لري چې د روان کال تر پایه پورې به بشپړ شي. ښاغلی کریمي زیاته کړه په هغو سیمو کې چې د اوبو د کمښت ستونزه موجوده ده هلته د ټانکرونو په وسیله خلکو ته پاکې اوبه رسول کیږي. بلخوا د کرنې او مالداری وزارت سرپرست حشمت الله غفوري وایي چې په 1500 هغه ولایتونو کې چې د وچکالۍ له امله ډېر زیانمن شوي 20000 ټنه حیواني غذایي مواد په دریو مرحلو کې ویشل کیږي. نوموړي دا شن ویل چې 106000 ټنه غنم به هم د دغه ولایتونو په خلکو وویشل شي. په داسې حال کې چې د یادو وزارتونو چارواکي د اوبو خوراکي توکو د کمښت په برخه کې د خلکو د ستونزو د هواري خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې له دې وړاندې هم چارواکو ورته ژمنې کړې خو عملي شوي نه دي. واصل بیسال، ازادي راډیو، کابل.
یو بل راپور دا چې په فرا کې ځینو سوداګرو په پراخ لاریون لاس پورې کړی دی. دغه کسان وایي تر څو چې د فرا پر شیخ ابو نصر فراهي بند د حکومت لخوا نوي محدودیتونه لري نسي، نو د دوی لاریون او اعتراض به دوام وکړي. دوی همداشان د فرا فرارود له لاره هم نن بند کړی ده. په وروستیو کې افغان حکومت د تیلو او ځینو ودانیزو توکو پر واردولو چې له ایران څخه فرا ته واردېږي بندیز لګولی او ویلي دي چې په دې برخه کې فساد شته. احمد شاه فطرت راپور کوي.
د فراه ولایت ځینو سوداګرو نن په لاریون لاس پورې کړی او د دغه ښار ځینې لارې هم بندې کړې دي. دوی وایي د فراه د ګمرک څخه د ځینو سوداګریزو توکو لکه تیل او ودانیزو توکو بندېدل د فراه لپاره ډېر زیانمن کار دی او باید حکومت خپلې فیصلې ته په دې اړه تغییر ورکړي. دوی زیاتوي که دولت د شیخ ابو نصر فراهي بندر بېرته پرانیزي، دوی خپل اعتراض ته دوام ورکوي. دغه کسان د فراه ولایت مقام ودانۍ مخ ته تحسن خیمه هم نن درولي او همداشان وایي چې د قندهار هرات لویه لاره به هم بندوي تر څو حکومت بېرته د شیخ ابو نصر فراهي بندر پرانیزي او سوداګریزو توکو ته د ایران څخه فراه ولایت د واردولو اجازه ورکړي.
د نن مظاهره خاص پر دوه شی باندې دی. فراه ولس د مارس خلاصېدل غواړي. دوهمه غوښتنه د فراه د ولس دا ده چې ریاست د ګمرک چې بعضې فاسدونو وړې والته هغه ریاست د ګمرک د باید بېرته مرکز سره راسي.
نبی والي صاحب ته مو ویلي دي، ټول اراکینو ته مو ویلي دي. یعنې دا همیشه زموږ غږ دغه و چې موږ تجارت کوو، سالمه تجارت کوو، موږ مرغ غواړو. دا د 15 نفرو یا د لسو یا د شلو نفرو تجارو موضوع نه ده، دا د ټول د فراه د ولس موضوع ده. دا 15 نفره لس نفره به په یو بل ولایت کې کار وکړي. دلته 1,000,000 کسان په دې فراه کې اوسېږي. دا د دې خبره
لپلی خوا د فراه ولایتي چارواکي وایي چې دو کسان ستونزه یې د مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده. د فراه ولایت د والي وایي ناصر مهري وایي چې دوی د خلکو غږ اورېدلی او دغه ستونزه یې د مالي وزارت او همداشان ولسمشري معنی سره شریکه کړې ده.
اداره محلي تمام خواسته های مردم را در قالب رسمی در شبکات رسمی به ریاست جمهوری ارسال کرده و خواسته هایشان را گفتند که چه مشکلات هایی را به بار میآورند. ما منتظر امر ثانی جلالت مآب رئیس جمهور هستیم که در این زمینه چه اقدامات صورت خواهد گرفت.
در دوانی وارد چه فراه ولایت د شیخ ابو نصر فراهي پر بندر د ایران سره ورده پول لري او هر ورځ دغه بندر څخه سوداګریز توکي فراه ولایت ته واردېږي. په دې وروستیو کې افغان حکومت دغه بندر د لارې د ځینو سوداګریز توکو لکه تیلو او ودانیزو توکو پر واردولو بندیز لګولی او ویلي چې په دغو توکو کې زیات فساد شتون لري، نو باید د فراه ولایت د بندر څخه وارد نه شي او دغه پر ځای د نیمروز او هرات له بندرونو وارد شي.
دوستانو، یو کلی زر غږونه زموږ د خبرونې وروستۍ برخه ده. په ګډه را سره واوري.
یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه ډیر مې خوږ اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوږ اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسی ګل د لرګیو حرص کاوه، نږدې و چې سیلاب یوسی، خو بخت بیدار و چې خدای داد د سیلاب له څپو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تېرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهرباني وکړئ، راځئ هر کله راشئ.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دواړه ستړي مشي. مهرباني مهرباني.
خیر اوسې مولوی صاحب.
کور ودان مولوی صاحب، ته به نه خورې، مونږ هم دلته ساتر څنګه کینو.
ماشاءالله، سردار خان د ماسپخین د جمع لمانځه ته خو راغلی وې.
هو مولوی صاحب، ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی.
سبحان الله، الله اکبر، خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه می هم ومنه ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به سم شي.
یار مولوی صاحب داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی. سردار خان بد خو به مې نه یې ویلي.
همداسې ده، خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه، هغه بله خبره ور یاده کړه.
زوروره، په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله ته یې ور یاده کړه. مولوی صاحب خو دې بندي کوي نه؟
ملک صاحب ګل خبره کوي. سردار خانه، چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه، چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوی صاحب، زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړئ، رښتیا چې له ما نه بد شوي.
سردار خانه، بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او رښتیا وایي مولوی صاحب،
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی، هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي؟
هو مولوی صاحب، هماغه یادوي.
مولوی صاحب، زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم، ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم، الله اکبر ولله الحمد. مبارک دشه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوی صاحب کور مو وطن، اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دې ډېره تکړه ده، د ارمان به یم پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خانه.
ملک صاحب لاس پورته کوي چې الله تعالی دې نور ورونو او پلارونو ته هم توفیق ورکړي.
آمین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي، که نور دي، په خوشحالۍ ورکړي.
آمین.
خاندي
وي وي زګوتي پدمشه لډيري خندانه مي بډوډي پدار څول
پټډي پدار څول ته اوس وله خاندي هم د چې د سلاو په خړو وبولم دې جامې مي ونخېزه
خاندم خو په دې چې تالته وبو بس اخیسته وي او بیا وای چې د نسمې خدای ته د توایه ښه و مز خورته
خدای دا د لاقل نه برباد.
لاقل نه برباد دې ځان ته ووایا موسی ګله ساده ګله نږدې و چې د یو لرګي لپاره دې ځان په خړ سیلاو لاو کې.
خدای دا د په عقل آباد له ما نه بې عقلي وسوته وایکه. خو شکر چې ستا غوندې دیوال لرم او د سیلاو له څپو نه دې ژوندی راوښکم.
خو ځوډي بدمشه پام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړې. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره را کړي دي چې ښه بد ګټه او تاوان پرې وسنجو.
یاره خدای دا د دخ وایم په توپوه مې دې توپه یي بیا به داسې بد نه کوم ته وایې ښه. ګوره انډیواله، زه نه دې نیسم چې چا ته به نه وایې ته وایې ښه.
له زرې نه مې دې لاسونه لرې کړه چې ګریوان ته دې خړې اوبه راوڅڅولې. زه دې بدمشه ای چا ته م نه وایم، بې غمه اوسه، خو یوه کس ته به ضرور وایم.
چا ته زرپوري ته؟
داسې دې زرپوري په زړه ورېږي سنم ګلی تر ورته وایم.
وی نه نه نه، سنم ګلی هدې ته مې ولې وایې؟ هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم، بیا به وای چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو.
خو سنم ګلی تر ورته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي، خوږه الوا به پخه کړي، د خدای داد ګېډه به پرې غوړه شي او بل به
اندما الوا خوره دا وایه چې بل به څه وکړي. ته وایې
بل به دا وکړي چې ستا غوږونه به درته وکړي چې عقل دې سرته راشي او بیا داسې خطرناک کار ونه کړي.
خدای دادګلیه الوا دې په ما، زه به یې درته پخه کړم. خو سنم ګلیه دې ته مې غږ وکوه ته وایې که
لما
که یو خبره در تو کم غصه کیگه خوبه نه؟
نه ده سوای گلاله می ولی با غصه کیگم
حسی ما ویل چه موتر رو و پا آرامه چلاوه بله ده چه ما که پا آغا چلور لاره که پا غلط لاس را تاو شوی بیاد هسی به قانونی مکوه
بستر گو گلاله می دیره مننه چه ما غلطی تا دی پام دی ته خواهی ده موتر تیز چلاول او بی قانونی کول ده زان او ده نور سر و مال تا خطر دی
همدا سیدا اسلاما پیدا دی چلاول ډیر احتیاط وشي بیا ورس ارمان کوله په خیمانی هیڅ غټنه لري
ګل خبره دی وکړه ګل علي زاو ته د ګټ ژوند ترڅنګ ډیر ښه دوستان او ملګری هم یو کستام راست نه وای توانی شوی شرکت می په بخو نو شو دراول
اسلاما زم له تا نه ډیر خوشاله یم چې د مکتب ویلو لارې شری دی راته جوړی کړې ستاله برکت په ډیر څه وپیدم
اور احتیا ګل علي خوشو چې راځو چې صبر هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما تاسې په نظر ځواب درکړه
د څه شي خبره مې وکړه
تا ویل چې په پانتون کې ځان شامل کی هغه وخت ما ښه فکر نه و پې کړای ما وی اسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي
نو اوس دې فکر پې وکړه
هو یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډیر مهم دي
ته نو ډیر دلیلي سړی خو دا دلیلونه یې ما ته هم ووایا
دلیلونه خو یې دا دي چې علم حاصل اول د نر او ښځې حق دی
دا خو یو دلیل شو نور دلیلونه یې کوم دي
ګلاله ته لکه چې له ما نه امتحان اخلي که څنګه
نه نه امتحان نه اخلم زه ځان پوهوم
یا که زما په خبرو دې زړه اوبه وڅښلې نو څو نمرې به راکې
له سلو نه نوي
ښه نو غوږ شه
ارشاد مهرباني
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږې او هم به یوه ښه دنده ولرې او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي
آفرین آفرین اسلامه ډېر ښه له سلو نه دې سل نمرې واخیستې مبارک دې شه خنو یعنی ته اجازه راکوي چې پوهنتون وایم
خدایا خیر پیشته
د مرسل موری او د مرسل موری تا ته وایم
د مرسل پلاره ما ته دې څه ویل
هو تا ته مې ویل ولې داسې چورتي یې
ریختیا درته ووایم
هو خود ریختیا راته ووایه
مرسل ته اندېښنه وړې وم دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي خو نن یې ډېر ناوخته که دا دې تیاره ماښام شو او
طیبې ته یو مور یې او زه یو پلار د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي خو توکل په خدای دا وطن هم په موږ حق لري
محمد رضا ته ښه وایې ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي خو هسې نن
خو نن څه شوي دي زر ووایه چې زړه مې ټخ چوي
هېڅ هم نه دي شوي ته د زړه په کراره کړه خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې سپینه خبره وکړه
نه نه څه خبره نشته خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې ستا او دای راواچوله
د مرسل مورې ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلې دي
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي
ښه نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي
اوازه وه چې غلو سره مخ شوي او په یو بل یې ډسې هم کړي دي هسې نه چې په مرسل
خوله دې په خیر خلاصه وه هسې مې ولې زړه غورځوې
زړه دې نه غورځوه په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده د زلزلې غوندې خطرناکه ماشوم پکتونکی یې نیولې وه
چې دومره دې پې باور دی انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سرلوړی لري
آمین
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم
دا د پولیسو د موټر غږ
الا خدای خیر کې
خدای دې خیر کې چې کومه پېښه نه وي شوې
خدای
گرانو اوریدونکو تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتگار افسر ده. مور او پلار طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه ده راغلی، هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي. ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او کنه؟ که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، کومې مثبتې نتیجې به ولري؟